السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر پروژه بولی او وایي باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدل کړو، افغانی روان بدل کړو.
رندو توغندیو د لشکرګه ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه کړی.
توغندی را غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نو موږ یې دلته مښتې وه، تخریبات یې بشکړي وه.
نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او ایران وایي د 2015 کال د اټومي موافقې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحل پاتې دي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان سبا د ناتو د غونډې د اجنډا یو برخه ده. دفاع وزارت وایي کندوز کې د طالبانو زندان مات کړی، او د راین ایر هوایي شرکت وایي د دوی یو الوتکه د احتمالي ګواښ له کبله په برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سبانۍ غونډې د اجنډا یو برخه وي. د سه شنبې ورځې د غونډه په انلاین بڼه ترسره کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ به نن ماسپښین د دې غونډې په اړه رسنیو سره خبرې وکړي. نوموړي تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. سټولټنبرګ ویلي د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي. ناتو د ملاتړ دا ژمنې داسې مهال ورکوي چې د سپتمبر تر 18مې ټول ځواکونه له افغانستانه وزي، او دې سره هم مهاله په افغانستان کې د جګړې لیکې هم تودې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتپه کې شوی چې په نتیجه کې د 12 طالبانو تر وژل کېدو تر څنګ اته تنه نور نیول شوی هم دي. د عملیاتو په پایله کې د طالبانو له زندانه د 15 کسانو د خوشی کېدو خبر هم ورکول شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دفاع وزارت تیر اونۍ ویل چې په بغلان او هرات کې هم د طالبانو زندانونه مات کړي او لسګونه کسان ترې راخلاص کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ښځو په ګډون د دې هیواد 9% کې وګړي تنباکو کاروي. د دغه وزارت چارواکو د تنباکو د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د می په یو ډیر سم لمانځل کیږي، له خلکو غوښتل چې له تنباکو ډډه وکړي. د امریکا روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مشر حبیب اروال وایي تنباکو د 22 ډوله سرطانونو سبب کیږي. افغانستان کې له تنباکو نه تر ډیره په سیګریټو او نسوارو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد چې له بنگلاديش سره د جون د 3 نیټې لوبې ته چمتووالی ونیسي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل
تر ادامه مقدماتي جام جهانی و
د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام د مقدمو پر دوام لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. موږ هڅه کوو چې ټیم چمتو کړو چې د بنگلاديش په وړاندې ښه وځلیږي. دویم ګام کې به له عمان او هند سره پر لوبو غور کوو.
د فوټبال لوبډله وروسته تر دې قطر ته روانه شوه چې متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینونه پای ته ورسول. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کوویډ 19 واکسین د پاسپورت او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون په سر موافقې ته ورسیږي. بورس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناست ته مجبور شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلینا کراکوف ته پر لار وچه د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواښ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافران ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګنده شوې چې کوم خطر موجود نه و. له اوسه ساعت ځنډ وروسته د دغې الوتکې یو سل شپېته تنه سپرلی د بلې الوتکې په وسیله کراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یوه الوتکه د جیټ په وسیله په مینس کې ناستې ته اړ کړې وه. له هغې الوتکې د رژیم یو مخالف فعال ونیول شو خو د خطر څرک پکې ونه لګېد. او د امریکا د ملي امنیت ادارې اروپا کې د لوړ پوړو سیاستوالو له هغې ډلې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل جاسوسي کړې ده. د اروپایي رسنیو د راپور له مخې د ډنمارک د استخباراتو په مرسته دا جاسوسي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ شوي. د ډنمارک د دولت نشراتي شبکې ډي آر پرون یک شنبه وویل 2015 کال کې د دوی د دفاعي استخباراتو اداره کې یوې څېړنې ښودلې چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت ادارې د ډنمارک له پوځي استخباراتو سره د څارنې له همکارۍ د جاسوسۍ لپاره ګټه پورته کړې.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي وړاندې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه هم خبرو. دا دوه پروګرامونه د روانې خبرونه په دوهم نیمه کې خبريږي خو له هغه مخکې په موکړی د راپورونو برخه ته د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د سولې او سنای بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وای ترڅو چې دا پروسه ملي نشي په هیواد کې سولې نشي راتلای. ښاغلی کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیرغړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کینی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې وسنۍ رواني خبري بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې د دوشنبه پورس یې د افغانستان د سولې پروسې د غیزمندیو پیژندنه تر نوم لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کولې وویل تر کومه چې د سولې بهرنۍ پروژه په ملي پروسې بدل نشي افغانستان کې سولې نشي راتلای.
دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کو، افغاني روند بدل کو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا
خو افغان حکومت او طالبان د خغلی کرزی د نوی څرګندونو په اړه څه نه وایي. مګر له دې وړاندې دواړو لوریو د سولې په بین الافغاني پروسې ټینګار کړی او جمهور رئیس غنی او نورو افغان چارواکو د افغانستان مرچی پلاوی د افغانستان د ټولو خلکو د استازولۍ خبیال کبللی. حامد کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي چې په خبرې دا ډول خبرې به پایله هم ولري. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه هر ځای چې د ډلې خوښوي له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خو طالبانو بیا دا وړاندیز په وار وار رد کړی او ویلي دي چې د سولې د خبرو ادرس او ځای معلوم دی. خغلی کرزی داسې مال په کور دننه د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر راستانه شوي غړي د سېشنبې په ورځ دوهې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه یې لازمې مشورې کړې دي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچي پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورزی تر څو پورې چې لا غزای چې درې دلی و بیرته شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرچی پلاوی په تیر کوچنی اختر کې سره ناستو او پریکړه یې کړې و چې د سولې خبرو ته به دوام ورکوي. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12مه پایل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او د ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14مه پیل شوې او مهم بحث د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو د هم افغان مرکزي او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنيو او سیمهيزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند پر مرکز لخکرګه خار راکټي حمله د خار د خلکو ژوند نارمه کړی. خلک وایي ل امنیتی کمربند څخه راورس پر خار د توغندیو حمله کیږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ترسيږي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه شهر وسیدونکو وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه شهر له امنیتي کمربند څخه توغندۍ وشتل کیږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسیږي. د مهاجرینو د کارتې اوسیدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه واو، یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم یلمونه هم ماشومان څوک په دغه ځای څخه لیر شوي وه. نرمې دلته مشهد یو تقریبات بېش کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار دوه تر درې پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي، خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومې چې دوی ښار ته په څلورویشت ساعت کې دوه درې یا څلور راغورځي، دا مرمې د په ښار کې چې دی را داخلیږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډیر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د پامیر کې اوسیږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي چې تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوې. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نه شکړي، توغندۍ یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي ساتو د نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور سوي.
دا توغندۍ دی راځي د لیپ ښار کې عام خلک دي، دا سینه دي چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې مشکې و مشلې. دا خو چې رااله هم په کور کې مشلې، هم په دکان کې مشلې، هم په ښار په هر موټر کې خلک وسره اندېښمن دي ډېر. ولې خدای سي ادب دوی نسی وشتل چې خاص هغه ځای وولي، که ځای وشتل خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه و، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک زی.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالی نظری پر لشکرګاه ښار د توغندوی د بریدونو مسول وسوال طالبان بولی چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمه په نشه سوي چې لکومو پر لشکرګاه ښار د توغندوی بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دشمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړی دی او ډیر سخت تلفات هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې وز د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار تړندې توغندۍ را غورځولې چې شاریانې په تشویش کې اچول. خو لیل الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سو او ټپي سو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیر جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویریولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورونیو شمېر څلوېښت زره ته رسېږي.
پر لشکرګاه ښار د ړندو توغندیو د لګېدو له کبله د خلکو ویره. د کندز کروانګر د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د لوونو او درمندونو په فصل کې جګړې ودروي څو د دوی د غنمو پاخه فصلونه د اور خوراک نشي. کروانګر وایي چې جګړو یې د ټول کار کال خواري له ګواښ سره مخامخ کړي او که غنم لو نشي نو راتلونکی کال به وږي پاتې شي. په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
په کندز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بردونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څیره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه ماخلي. د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګورنه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه مونږ وژنې چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنې تدریجي مه وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
دمون غنم اوس پخ سوی دی دواړو خکیلو لوري جنگ جګړې کې زیاتره د خلکو درمندونه سوځي کښتونه یې ورخلي. دواړه خکیل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او د قانون خپل حاصلات په آرامه فضا کې ترلاسه کړي تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دیر جریب ځمکه کې غنم کرلی او پر 3 لک افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویر لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوی غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانې د غزمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوی که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی 30 کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسیده و ما باید راوکنیم د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات ځینې کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي تر څو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50 سلن اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستیو حالاتو خبر شي. نن د می یو دیرشمه د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO سکل دا ورځ د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21 سلنه مړینو علت د تنباکو کارول دي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کیږي چې د نړۍ شاوخوا 100 میلیون کسان سکل په بیلابیلو طریقو د تنباکو کارول پریږدي. د WHO د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هره یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
تر چیلم راټول ځوانان چې د تنباکو په لوګیو کې د یو بل مخونه هم سم نه ویني خای نه پوهیږي چې دا چارې ژوند داسې لري کوي لکه د همدې چیلم پر سر ایخي تازه سکروټه چې څو شی بي ورسته به پیرو بدل شي. دا د کابل خار ختیس خواته د احمد شاه بابا په مینه کې د یو چا شخصي ډیره ده. لکتر لګه تر 15 پورې راټول د ځوانان چې د ټولو عمرونه له 15 وښتو کلونو کم دي د خپل کورنۍ او د مشرانو لویر نه غواړي لمک سره خبري وکړي او یای هم انزور نه واخیستل شي. دوی وای بیکار دي زکه د تمباکو استعمال ته مخه کړي، خو خای بیکاری وازنه لامل نه ویچه لعملی دوی د تمباکو استعمال ته مخه کړي. په افغانستان کې د نشې موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته آسان ورزان لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنۍ کم او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خای نور لاملونه وی چې په دې هواد کې د تمباکو لرونکو نشې موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امروختیا وزارت اڅېړنې خي چې د دې هواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
او همدغه راز په افغانستان کې دغه ارقام او عادت چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دینه 14.2 سلنه نارینه او 2.6 سلنه خزینه دي او نوري اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطان اچ د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشې توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امروختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امروختیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامه لاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې 40 کال سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره لتیرو 3 کلونو رئیس د عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوخی تیریږي.
شل کاله دغه شفاوشه 2 کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم دي سکلو هوز دي نصار او سیګریټ دوانه پریخي د الله رحم دی ان شاء الله. اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګریټ بم ته خستل نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قار براته پروژه کې پدې کوز الله پزله بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته دې څه هم نشته دې سل بسولې برابر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشې موادو د استعمال د مخنیوي په هدف د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې ډېرې لاستراوړنې درلودې. د دې وزارت مرستيال ویان احمد زیا زیا ازادي رادیو ته وویل
د مخدره موادو دخانیاتو پر وړاندې د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیر یو کال کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د چرسو، کوکنارو، بنګو، تمباکو او نورو دخانیاتو پر وړاندې زیات شمېر عملیاتونه کړي دي. په وروستیو کې نږدې 1000 هکتار ځمکه چې کوکنار او چرس پکې کرل شوي وو ویجاړه شوې ده.
د دغه شنوای چې په تیر یو کال کې دیار لزر معتادین د درملنې په هدف د معتادینو د درملنې بیلابیلو روختونونو ته استول شوې دي. د کابل د معتادینو د روختون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کڅوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 400 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشې موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځنګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټي نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي. باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاص نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګي ولسوالۍ د کشمون نه کرین خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریه ډېر امن ده، د طالب درانه بل وصله والا شه ډېر امن امنیت ده، خو زمونږ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي نه کلینک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دي رسېدلې. اپلو ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي. امن امنیت ده هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک ډېره اوستوي، مکتب ډېره اوړي، سرکونه راته جوړه کړي او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شروع
خرمانی دیکھی سرحد پوری جوڑ نہ شروع منگا گوالو بھی دیکھا منگا دے کلی سرحد ہے.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو را سره وسیل کڅ څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام ورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران وایي وبخی د نړۍ لشپګو پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو ځینې مهمه مسلې لا هم لا نه حل پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دې تړون ته ورستون شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هواری شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپل اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یو ځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي، پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده ویل ټول بندیزونه باید لری شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي له هغې وروسته به دا هیواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیش ډیپلوماټ چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنگټن او تهران